قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2018 میلادی کال سپتمبر د میاشتی شپږمه چې د 1402 میجری شمسی کال د سنبولیه د میاشتی د 15 نیټې سره برابر ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دغه خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې و مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر مرکه. ستاسو او ستاسو د روغتیا په خپرونه کې به په لندن کې داخله مریضوي د متخصص ښاغلي ډاکټر امایون ویدی خبرې د داخله مریضیو په اړه، او د پروګرام په لړ کښې به ده د نغمې په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدر منوردن کو، پا داغونی که هم در نری او افغانستان و رسپار و در افغانستان در مسائل پا اره بلا بیلی لکنی کردی. سمال وار جورنال خبرونی تر دې سرلیک لاندې د کابل د سولې لاره له کشمیره تیریږي. یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر سم د نوې اعلان شوې ستراتیژي یو برخه داسې تشریح کوي. که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نه وی لوبولی، یو بد لوبغاړی و. او دی که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وای او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې وای. د ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرله پسې ولسمشران او چیرل شوي ستراتیژي ناکامه شوې او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یو بلې تګلارې ته اړتیا ده. خپرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځی کولو یادې هیوادو ته د سزا ورکولو ستونزه هغسې چې ولسمشر ټرمپ یې خبره کړې ده، دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د اورۍ لپاره ګټوره نه وي، بلکې موږ به له یوې بلې جدید ستونزې سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیونو نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولمن ساچ مالي شرکت په وینا کیدای شي په روانه پیړۍ کې په یو مهم اقتصادي بازار بدل شي. د ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکي په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغېزمن اقدام کولی شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژي غور وکړي. د خپرونې په لیکنه بالاخره امریکایي پالیسي جوړوونکي صادقانه اعتراف وکړ چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو روانه ده، او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازې لاره ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خپرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسي جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د اورۍ په ګډون اساسي غور وکړي، یا هم خپلې پالیسي د دې واقعیت نه منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډوب کولی چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. همدارنګه بلې امریکایي نیشنل انټرست خپرونې بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د بیز اړخ ډېر تمرکز کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژي پر سیمه په یو برخه کې لیکي. ولسمشر ټرمپ په حقه دی چې باید نړۍ ته د تروریزم په ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وکړي. ټرمپ ویلي متحده ایالاتو باید بیا اجازه ورنه کړي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانۍ رامنځته کړي. خو د خپرونې په وینا هغسې چې د سپتمبر د 1 د تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو او د دې هیواد د متحدینو اقدام نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي سیاسي او ډیپلوماتیک په قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړۍ نظم لپاره خپلې ترې لري او اغېز به یې پر نړیوالو مسایلو ډېر زیات وي. نیشنل انټرست خپرونې د چین رول د سیمې لپاره له ټرمپ د نوې ستراتیژي په ترڅ کې ارزولی دی، هغه ستراتیجی په سیمه کې ډیر مهم دی. هغه یو چې نړیوال نظم لپاره خپل طرح لري او هغه ځای پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نوي ګړیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیجی در اعلان وروسته د افغانستان د سولې او جګړې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼه د خپل نوي ګړي په سر مقاله کې لیکلي دي طالبان به له منځه یوړل شي. ورځپاڼه د امریکا رسنیو په حواله ولي ټاکل شوې چې په افغانستان کې د طالبان د وسلوالو مخالفین د پولو په هدف یو ځل بیا د دی 52 الوتکو نه استفاده وشي. په سر مقاله کې راغلي له دغو الوتکو 12 کاله مخکې هم له طالبان د پولو په هدف کار اخیستل شوی و چې بیا یې په ترڅ کې دغې ډلې کابل پرېښود او سرحدي سیمو ته یې پناه یووړه. په سر مقاله کې دغو الوتکو په اړه دا هم لیکل شوي دي چې په نوې ټکنالوژي سمبال دي او د طالبانو په ځپلو کې ګټور تمامېدلی شي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان او طالبان دواړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ په اندېښنه کې دي او که چیرې وسلوال مخالفین افغان دولت سره د سولې خبرو ته غاړه کښېنږدي ښایي په افغانستان دننه او بهر د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی په مرکزونو اویي او ځمکني بریدونه وشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر خواجه آصف په څرګندونو پیل کړی دي. انیس لیکي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې پاکستان تل دا خبره کړې ده خو عملي اقدام نه دی لیدل شوی. د ده په خبره اوس وضعیت ته په کتو به ولیدل شي چې دغه هیواد څومره په خپلو خبرو عمل کوي او دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې جواب ورکړي. اسلام ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په دې برخه کې پخواني میکانیزمونه نتیجه نه ده ورکړې او په کار ده چې دا ځل شفاف میکانیزمونه رامنځته او لارې چارې هم تعریف شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې افتکار او واک باید له افغانانو سره وي او پاکستان یوازې همکاري وکړي. دا چې د ترامپ دا نوې ستراتیژي چې په افغانستان کې خپل قوتونه زیاتوي او همدارنګه هوایي بمبارونه کوي او د پاکستان دریځ د امریکا د ستراتیژي په اړه او د طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه همدارنګه په داخل د افغانستان کې د یو د فساد په شمول د یو شمیر مسایلو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چلونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق قطمار هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کار شدی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وغوښتم. جناب اتمار صاحب تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنل. مننه تاسو
ته تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
ډېره مننه مهرباني مو ده. جناب اتمار صاحب د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي پر اساس چې د افغانستان لپاره جوړه کړې ده دا دی اوس پریکړه شوې چې سربازان واستول سي او همدارنګه د 250 بمباریو تیارو بمباری بیرته شروع کیږي. ستاسو د نظره دا نظامی عملیات به د طالبانو او نور مخالفینو په ځپلو کې د امنیت راوصولو لپاره همدارنګه د دې لپاره چې هغوی دا سولې ته حاضر کړي ګټه به ولري؟
یقینا زه داسې فکر کوم کله چې تاسې نظامي ډګر مغلات وښئ دښمن دې ته تیار دی چې تاسو سره سوله وکړي او کله مونږ نظامي برلاسی ونه لرو نو هېڅکله به قوي دښمن دې ته حاضر نه شي چې دولت سره سوله وکړي. زه فکر کوم د مخکې نه مونږ دا خبره کړې وه چې په نظامي ډګر کې که مونږ قوي اوسو نو دا دښمن خپله حاضرېږي چې صلح وباني. دا د امریکا ستراتیژي یو د منطقې دپاره یو نوه ستراتیژي ده. زه فکر کوم چې د دې مؤثریت به ډېر زیات وي او یوازې په جنګ باندې تعقیب کول هم صحیح خبره نه ده. مونږ د خپل ستراتیژي دوستانه دا هم غواړو چې سارا د دې نظامي مرستو دوی به د صلح دپاره هم هغسې لارې ولټوي یوه هغه هېوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي دوی دې واچول شي چې د صلحې په برخه کې د مذاکراتو په برخه کې په طالبانو باندې هغه تروریستي ګانو باندې چې رسیدی و سر برخ رسیدی با آقای بانده لازم فشار آمدی چه آقای به مذاکرات نیست تا چندیشی آقای مبارکلی تر خواهدیشی یعنی که دوار بار کچه دقا ضروری ده چه هم افغانستان او هم در افغانستان برگیری هم بسی حوادینا به صلح دکمارا چندیشی
تاسو د فشار نه یادونه وکړه له امریکا د پاکستان سره د هغو کومکونو په اړه تصمیم نیولی دی چې د اردو سره یې کوله بند کړي دي او هم یې د نوي ستراتیژي پر اساس دا ورته ګواښنه کړې ده چې باید د ترهګرو څخه لاس واخلي. تاسو د نظر دغه فشارونه پر پاکستان به کومه ګټه ولري او که به پاکستان بیا نورې کومې خواته مخه کړي؟
استادیان دیر اخیار سیاست کهی تاکی که بطاواتی و سیدی کهی دیر یو کارتی احسر تلیشتی دیالا چی دلی چیه پا پاکستان که و مخصوص پا قوائلی سی و که و وزیرستان که دا طول افغانستان خاطرالی دیلی دی او یو تیداد یو دی اقابی اغا شمکه چنه اغا پا وزیرستان که اندغا سپاکی که و نور دی کوئی شوراو او به پیخور شورا بیا مالتی دی او جیر از طالب مشدار اما مالتی دی نور دقا دهرانی جنگلی چو عرب یا چچین یا الغور یا وزباد یا تاجک دوی طول دنن افغانستان تر علی دی او تاسی گوری چی دی ام دوست و فاریاب و غلخشان که سرکل که پو کشتانات که دی سنه لاندی کری دی و آغازی نتی عملیات که دی پاکستان مخی دوارا دی کریاو حد پوری دی نارنوال دپار جواب پیدا کرده چیه دی منگا خو دننم پو پاکستان که دستی تلیسی دلی نیدی پری خود دلی خو پاکستان که دی چونو تنبیل اون که یاو تجید اون که یاو دی که اغا استقامات لرکول دی پاکستان استخمارات کار دی دغه مطلب د دې چې تر یو هدف پورې د فشار په تراوستل شي چې پاکستان اولن ثابت کړي هغه پولیسي ډلې چې په پاکستان کې دي لکه چې مخکې معمومي نواخد ل او حتی هغه ډلې شته دي په دې کې چې هغه په تور لست کې د افریقایانو شامل شوي دي په تروریستي ډلو کې شامل دي نو یو مسله بله مسله چې پاکستان ته وویل شي چې دوی د دې مرسته را د تروریزم سره دوی د لاس واخلي او هغه مشکل چې د افغانستان سره وي دغه مشکل د دوی په مذاکرات سره حل کېږي په دې باور لرم که د دې پاکستان سره برخورد وشي نو پاکستان به دې ته چمتو شي چې دوی طالبان یا مخالفین دې ته واخلي چې هغوی مذاکرات ته حاضر شي اوس چې پاکستان به دې ته فشار راغلی اوس په یو دو ورځو کې کیدای شي چې د پاکستان دفاع وزیر امریکا ته لاړ شي او هغوی سره په دغه برخه کې خبرې وکړي چې دوی دې هغه ورځ چې پاکستان ته بیرته ورکړي او دغه فکر یا دغه کانسپت چې امریکایانو سره پیدا شوی د دې صفایي دي وکړي. زه دا فکر کوم چې اوس د افغانستان حکومت هم ضرور دی چې لابیګري وکړي په دې برخه کې ځکه چې پاکستانیان ډېر هوښیار خلک دي اوس په دغه کې دوی ډېر مهارت لري چې څنګه د امریکایانو ذهنیتونه دوی تغیرولی شي.
د پاکستان سره د خبرو موضوع تاسې یاده کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موږ په افغانستان کې د سولې لپاره ژمن یو. همدارنګه ولسمشر اشرف غني هم پر پاکستان غږ کړی دی چې باید دا چانس چې د افغانستان سره خبرې وکړي او همکاري وکړي د لاس خوار نه کړي. په داسې حال کې چې ولسمشر پخوا هم د پاکستان د څو وارې مراجعه کړې ده او ته خپل هم تللی دی نو دا ځلې به آیا دغه د سولې غږ چې پر پاکستان کړی دی یا هغوی چې کړی دی دا به کومه پایلې ولري؟
یقینا اوس پاکستانان هم په دي پوهېږي او افغانان هم په دي پوهېږي که دغه حالت چې اوس راغلی په پاکستان باندې که دا لس کاله مخکې راغلی وای پاکستانیان به اوس دې شي ته چمتو وي. اوس هم زه په دې ډېر باوري یم چې دې شي پاکستان ډېر لابیګران لري په امریکا کې او مخصوصا په پېټرس پنټاګون کانګرس کې دوی نه شي چې دغه مفکورې ته د ترامپ تغییر ورکړي. دلته اوس زمونږ دپاره هم لابیګري په کار دی چې مونږ د دی طرف هم امریکایان سرا و در مسائل باند خبریم کنی که پاکستان دفعیم لوبکی او دلتا اوی تفریب که تروس پرور کرد جان دی که دیشی که امریکایان تا فریب ورکی او اوی مولایی پا در داخلی نو دقیق در رقابت وقتی او دقیق آغت وقتی که در حساس دی یقیناً پاکستان کوشش کی که دو کارکیت نظام و باسی او اغم راستی ترلاسی کی که پاکستان در رو مخیل خیلی پاک راست دو یقینارم که پاکستان در در فرصت برابر شید پاکستانیان قبولی شید که دیر تا جهنیتونی تا تغییر و تی تخبر اللہ بی دیگار بانده او دلتو دیگن دا بکار ده چه من در بعد امریکان سرا پتماس کشون او آقوی تا دیده به سفر ببارا که دیده پاکستان دفاع وزیر امریکی کتی دیر برخه که دیگوی دیگنیتون رو خانه
پخوا داسې ویل کېدله چې ممکن که چیرې امریکا پر پاکستان فشار راولیدی چین و روسیې ته مخ کوي په داسې حال کې چې د تېرو ورځو کې د پنځو هیوادونو چې چین و روسیه هم پښې کېده د بریکس په نامه غونډه کې هم دا پریکړه وسوله چې د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي او باید پر پاکستان فشار راوړ سي. تاسو د نظر دغه د بریکس د هیوادونو غونډه او کومه خبرې چې په دغه اړه کړې دي دا به هم کومې مثبتې پایلې ولري؟
یقیناً، ځکه په دې کنفرانس کې وویل شو دا چې د پاکستان مستقیم نه دی اخیستل شوی، لیکن د تروریزم پر ضد جګړه اجنډا کې وه او په دې برخه کې د کنفرانس غړي هیوادونه په دې برخه باندې تاکید وکړ چې باید تروریزم سره جګړه په هر ځای کې چې وي هغه دا سیمې هیوادونه او د بریکس د کنفرانس غړي هیوادونه د تروریزم د جګړې دپاره چمتووالی ولري او په دې برخه کې دوی مرستې وکړي.
همدارنګه مهمه خبره دا ده چې روسیه او چین هم د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه باندې غبرګونونه ښودلي دي، ولې چې باید په دې کې بعضې ملاحظات په کار دي، په دې اړه ستاسو نظر څنګه؟
زه په دې باور یم چې چینایان هېڅکله په دې باور نه دي او نه روسان په دې باور دي چې طالبان به د دې په ګټه وي، ځکه افغانستان یو باثباته نظام کولی شي چه هم در روسیه منافع خوندی و ساتی هم در چین منافع خوندی و ساتی. روسان در دیر نه طالبان سر اخبر روابط کنگری دی که طالبان در داعش با مقابل که دی سر افره دوکی او که نهایتا دغتی الوالات راشی چه داعش با افغانستان که دیر کمیشی و قوت و اخلی دی زنشی کولای که او بدیل قوات لکه طالبان قوات زن سره ولری او که دی طول افغانستان دی حمایت نیشی کولای حتی اقل یا بفر زن شمال زن دی پارا خوندی و ساتی که یا حایل منطقه دی روسان و او دی نیرو بوهای که را پیدا شی دستو که دی کنم که تو محالا که هم دی طالبان و شکیم تا افغانستان که روسان پا گرد نده زکر که روسان یا سکولر جوادی او طالبان یا سبی تفاندی دی با همیشه دی دوی اجنده خامده سده که اسلامی امارت و خرزی که قرزی که او بدون دی حدود ندی دوی مبارزه ده. نو په دې ترتیب سره د اوس دپاره په موقتي توګه دوی د دې دپاره چې دغه معاملات نه لږې پاتې نه وي نو طالبانو سره اړیکې پرې نیسي. دوی په دې پوهېږي چې د افغانستان حکومت قوت لري، نو بیا د طالبانو په هېواد کې کولی شي چې د افغان حکومت سره دوی خپل مرستې او همکاري چارې وساتي. د بله خوانه د امریکا وجود په افغانستان کې د روسانو دپاره یو تشویش دی او انسان دا نغالی که امریکایان دی اوست محال دپاره په افغانستان کې پاتې شي. نو روس دپاره بل افغان نه دی پاتې غیر د دې نه چې دوی د طالبانو سره په تماس کې نه ده طالبان د دوی خوښېږي، بلکې که طالبان نمی من جواب دار من که وسیلا دیستی کنید که روشی کنید که در حق و تلستی در مقابل که طالبان میکارید که منزینی آسیا تا امریسی تا خطر متوجید که
دبل لوری پا کور دننه که مخ که ده حکمت پا دننه که زیاد جنجالونه موجود باویوش میر چارواکو لخوا گوشونه که دل چه آتم اما دی نور سول دل ولس مشر تا گوشونه وکلاله اما اوس بیر تا خاموش سوی دی تاسو داغه هیلت چه بولی چه های بحرانیانو پا دی که مداخله کرده او یا نور کم اوامل موجودی چه بیر تا دایو چه خاموش سو
دبتی باور نیم چه بحرانیان پا دی که مداخله کرده دا غستون چې دي چې خپله په نظام کې موجود دی او خپله دغه ملي وحدت حکومت د پیل نه تر دې اوسه پورې دوی دغه ستونزې درلودلي همیشه د دوی په اصطلاح جفاګیري یا جهادګیري په خپل شخصي منافعو باندې دی همدغسې که استاد طلاوت نوم دی که ډاکتر سید عبدالله دی که ډاکتر سید محمدولي دی دوی ټول شخصی جاتو باندی دی تصدیر نیسی پر شخصی جاتو باندی خپل وواده ایلانی پر ملی بحثی یا هم ملی بحثی نیدی نو دیره درستی در دنیم از نظام که موجوده بدی بخاطر درستی که پروس هم موجودی او تراپی که خوابات کرده به هم موجودی فکراتی اگه کسان دی چیز رو واقعان دی 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 قانون اطاعت نکی قانون تخبولان دی کهی ام دی اوفنا دی درسی علاین دی دی چیزی چی دی گراتون که انتخاباتی دی پارا زنین سمتی کلی دی او دی راتون که انتخاباتی دی پارا سمتینا و جهاتینا دی اوفنا دی انتلافینا دی کلی دی
پس د دوو اختلافونو چې دا اوس موجود دي چې تاسو اشاره ورته وکړل چې ستا پایلې به آخر څه وي په داسې حال کې چې یو بل ته ګواښونه کوي یو والي د یو ولایت رئیس جمهور ته ګواښونه کوي او همدارنګه بیا یو څوک په غیر قانوني ډول سره بیا یې بندي کوي او د بد حرکاتو سره کوي همداسې حالت به ستاسو د نظره څه پایلې ولري
دا حالت دی خطرناک حالت دی په دې کې د خپله زورمندان او قدرتمندان دوی خپل شخصي ګټې لټوي او د ولس دپاره دا ډېر خطرناک دی او د ولس دپاره یو غمیزه دی ځکه دوی هر نوع قانون ته اطاعت نه کوي خپله نظام ته اطاعت نه کوي خپله د نظام نماینده ده نظام چلنجوي نو دغه خبرې دي چې د افغانستان د آینده دپاره او بیرته افغانستان کې د بنسټونو د جوړېدلو په خاطر دا ډېر زیاناوره او خطرناک دی زه داسې فکر کوم خپله رهبري د دولت هم هېڅکله په دې فکر کښې نه دی چې دوی دغسې یو کوارډینیشن یا همکاري د دغو قوتونو تر منځ جوړ کړي او دغه قوتونه ټول سره یو موټی کړي او د دوی د قوت نه او د دوی د ظرفیت نه د نظام په ګټه او د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي ځکه په نظام کښې هم دغسې فکر موجود دی چې دوی وشي کولی د هر زوربند هر قوي سړی په خپله ګټه مات کړي او په اصطلاح د دوی زور کم کړي دا درست دی چې موږ باید بل آخره دغه حالت ته ورسېږو لیکن په دغه شکل چې دوی پرزخ دي دا شکل درست نه دی ځکه چې دوی هر یو کولی شي چې نظام تعدید کړي او نظام ته یو خان ورپېښ کړي نو په دې ترتیب سره زما په باور بهترین لاره یې دا ده چې قانون تقویه شي قانون پلی شي او ټول خواوې په دې باندې متحد وي او معتقد وي چې د قانون په مقابل کښې به دوی ودرېږي او قانون ته به اطاعت کړي
همدارنګه د حزب اسلامي په خاص ډول د حکمتیار او د جمعیت اسلامي د عطا محمد نور تر منځ لفظي شخړې د رسنیو د لارې کیږي او دا دوام لري. داسې حالات به ستاسو د نظره د دې ترمنځ څه پایلې ولري؟ بیا هم داسې پخوانۍ تجربې به د دې د جنګونو چې دلته شوي دي دا به تکرار شي او که به څه ډول شي؟ ستا
زه په دې باور نه یم چې پخوانی جنګونه به تکرار شي. دوی اوس د جمعیت اسلامي هغه خبره سلا لري، د حزب اسلامي هغه خبره سلا لري، او بل دلته نړیوال ځواکونه شته دی، اردو شته دی، اردو خپلی اردو دی چې د داسې جنجالونو دپاره ښه پوره ځواب ورکولی شي. هغه د اویاومو کلیزې غزیزې به بیا تکرار نه شي، ځکه هغه وخت کې اردو نه و، هغه وخت کې دغه فرصت ته و او نړیواله ته و. نو اوس زه په دې ګمان نه یم چې دوی شي کولی تر لفظي شخړې د نظامي شخړې ته واوړي. که داسې چېرته کوم برخورد کېږي هغه بېله خبره ده، لیکن په مجموعي توګه دوی هغه قوت کې نه دي، یا دولت خپله په هغه موقف کې دی چې دغسې نښتې مهارولی شي او کنټرولولی شي. او د خلکو دپاره هم دا یو لویه تجربه ده چې خلک هم هېڅکله په دې عقیده نه دي چې به خلک دوباره دغسې حالات ته لاړ شي. گرچه دوی که غواری تن غواری دی خلق و بگا پشتیبانی دوی سر نمی
دا فساد پرزد دولت غواری نوی استراتیجی جوره کری چه دا فساد پرزد دا کمیسون رئیس وایی چی باید استراتیجی داسی جوره سی چی پا عمل کی پیدا سی او که پا عمل کی پیدا نسی دا کم نتیجه نور کری. تاسو دا غدا سرگندونی او پا مجموع که دا دولت آیا دا توان لری چی دا دو غصی فساد کسانو چې دغه اوس دوی ته ګواښونه کوي پر ضد یې مبارزه وکړي؟
ګورې فساد اصلاً د ادارو جوړولو ته ضرورت نه لري. که مونږ قانون کړي، دوی په قانون کښې لیکلي دي چې څوک چې رشوت اخلي، څوک چې رشوت ورکوي، دوی دواړه وجېږي او بعد څارنوال کې ګزارش شي. دوی ته دغه کوم ادارې چې جوړ شوي دي تر اوسه پورې چې دوی لاسته راوړنه په یې کې پراته یې او د دوی رئیسانو هم دا خبره کوي چې فساد مونږ ته معلوم دی، ټولو خلکو ته معلوم دی. فساد په نظام کې څوک کوي؟ هغه یو پولیس دی سرک په غاړه چې ولاړ دی، هغه د پنځوس د دوی رشوت اخلي، هغه دومره څه شوي دي فساد به نه وي. نسبت دې ته چې تاسو دا لوړپوړي چارواکي تر د ریاستمري تر دفتره پورې چې دوی غټې پیسې اخلي، تورې پیسې سپیدوي او په دغه سوکو قرار دادي چې دوی د مختلف نوي نظام ته کمپنیګانې لري او روابط لري، دوی قراردادونه اخلي. مشکله دا خبره ده چې فساد کچه د پخوا نه لس چنده یا سل چنده ډېر شوی. اوس که تاسې تقریبا غواړئ چې دوی مقرر شي، هر کس د دیني په شکل، د رئیس په شکل، د مجلس په شکل، نو تاسې نه رشوت غواړي، پیسې غواړي. او تر څو چې تاسې هغه رشوتې پیسې ورنه کړئ، دغه لاسته نه شي راوړی. قراردادي به هم دغسې دي چې دولت چې څه قراردادونه لري پېژندي دولت کی موجود نہ رہے گا پور ہمیشہ خبر رہے، لیکن دل اور صلاحیت او قدرت ورکړی چې د دوی په ټیم کې دی، د دوی په نظام کې شامل دي او د دوی سره په دغه ګروپ کې شامل دی. خلک معلوم دي چې تر ما پورې خلک دا رشوت خواره پېژني چې دا څوک دي، د رئیس جمهور کوم مشاور رشوت اخلي، کوم مشاور والي مقرروي، کوم مشاور وزیر مقرروي. دا ټول ما ته نه چې ټول افغانستان ته دا اوس معلوم دی که واقعا رئیس جمهور په دې باندې نه پوهېږي، راډیوګانو ته دې غږ ویسي، دې رسنیو ته دې مراجعه وکړي او خلکو سره دې کېږي. زه فکر کوم تاسو وګورئ چې د یو جمهور کتنه رشوت ده خپل نه پېچ ده پی پی کنه پی پی دا څوک چې چاته فرصت ورکړي د ملاقات کې مشوار دا ټول رشوت اخلي چاته دا فرصت مساعده چې یو کس رئیس جمهور سره کېنی یا یو کس یو مشاور سره کېنی دا په دې باندې دوی باید پوه شي نو فساد د پورته نه ډېر په دې نظام کې حاکم دی زوال بلکی داده که رئیس جمهور اول خبر اداره تصویه که در خصوات نه و یا رو رو در وزارتی تلاشی و اول در خبر زاده شده مثل این دیگه که منگو بل شد و اشتاس رشوت نخوی در خبر بونگه رشوتی خوی نو دا یا نیه بدبختی در نظام که او در نظام یا وزنی ناکامی همان ده ده که دی بعضی انسان باندې باور کوي یا پوهېږي په دې خبره یا نه پوهېږي چې هغوی تجربه کافي نه لري د ځوانانو په نوم هغه څه کسانو د دوی شاوخوا ته ګرځېدي دي په وزارتخانو کې چې دوی کافي تجربه د افغانستان د سوسیولوژي نه لري یا کافي تجربه په خپل کار کې نه لري صرف تصمیم کړی تجربه د کار نه لري نو هغه کسان اوس نن یا قران دي زه داسې وایم چې تاسې ځوانانو ته موقع ورکوئ ځوانانو ته موقع ورکوي لیکن ځوانانو ته هڅ وخت موقع ورکوي چې د دوی تجربه کافي تجربه وي بس ورځ یو کس د چورا لري یو کال شپږ میاشتې تجربه نه لري راغلی یو شوی راغلی یو شوی همدا اوس دوی چې کوم کسان په وزارتخانو کې مشاورین هغه کسان چې د دې وطن مهم تصمیم نیونکي دي مهم کسان دي خلق سره نهدي د دې ټول معلومات او د دې ټول کیفیت به ورته لوستونکي کسانو دی چې د دې خوا سره نهدي او دا د وطن ټول ځوانه ته به ورته لوستونکي کسو ولاړ دي نو دا خبره صحیح ده چې نظام یو نوانی انصار دی خلق سره نهشي خلق سره چې شریکي دي هغه سپین ږیري دي چې هغوی راغواړي دی چې هغوی به کوم چاله چال سره خدای خلاص نو داسې خو سیاست وکړي دغسې خو ستراتیژي نه جوړېږي دا خلقو سره شریک شي دا مطبوعاتي شي د خلکو نظریات واورېدل شي د دې نظریات لیدل دی نه بعد دا نتیجه راوېستل شي د هغه تحلیل شي د هغه پروسه شي بیا نو هغه یو ستراتیژي جوړېدی شي اکثر ستراتیژیانو چې مونږ درته کوي داسې ستراتیژیانو دي چې ناقص دي نو مثلا تاسې که د افغانستان اینډیس ستراتیژي یا افغان نېشنل ستراتیژي وګورئ ډیولپمنټ ستراتیژي دوی چې ټول وش لوستلي او تر دې نیمه پورې چې هغه پنځه زره او لسو کاله پورې ستراتیژي وه من چې دوه زره او لسم کال ده شل فیصده دغه مشکلات درتلی نو په دې حساب دوی یو کوټه کې تېري په دې نوم چې مونږ ستراتیژیګارې جوړوي او هغه ستراتیژیګارې ډېر اغلي نه دي نو ځکه موږ وایو چې که څوک ستراتیژي جوړوي هغه د محیط د تجربې نه هغه د خلکو د تجربې نه هغه د یو برینسټارمینګ نه چې د خلکو نه به خوندېږي هغه به جوړ شي او هغه به تحلیل شي او د هغه نه داسې یو ستراتیژي جوړ شي چې هغه عملي وي مونږ مشکل دا دی چې عملي برخه کې مونږ هېڅ د خلکو نه مشوره نه اخلو اوس راتلونکي انتخابات دي مثلا دوی انتخابات الکترونیک کوي د دوی دپاره اوس وسایل اخلي تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې هغه دا ممکن دی چې الکترونیک انتخابات پکې کې یو نوی پروسسونه کې د دې امکانات نه پوهېږم دا یو چالش دی د افغانستان
مننه که په اخر کې په لنډو الفاظو دا وایست چې دغه مشکلات چې دا اوس موجود دي او تاسو هم اشاره ورته وکړله
راتلون کی تاسو څنګه چېړي په داسې حال کې چې بعضو کسان د لوی جرګې غوښتنه کوي، بعضې نورې طرحې لري، ستاسو د نظره د حل لاره به څه وي؟
لوی جرګه هغه وخت کې موثر دی چې واقعي استازي راشي، تاسې لویه جرګه هم د همدغه خلکو نه جوړېږي. کمزورې والي خپل کسداري فکري مرسته خپل کسداري فکري زورواکې خپل کسداري فکري هماغه کسان ده. لویه جرګه د دې وطن لاره د حل نه ده، ځکه هغه سیاستوب چې په لویه جرګه کې و پخوا زمونږ مشرار په تېر وخت کې چې هغه چې یو لوی جرګه ولري او غواړو چې هغه لویه جرګه واقع د خلکو استازي وي. په دې کښې د حکومت لاس ډېر اوږد دی، په دې کښې د والیانو او د قوماندانانو لاس ډېر اوږد دی. دا به هغه کسان راځي چې لکه چې مونږ په نظام کښې داغه کسان دي.
نو پس د حل لاره به ستاسو په نظر څه وي؟
حل لاره ډېر سخته دی. ممتاز مونږ همیشه دا خبره کړې چې کار اهل کار ته وسپارئ، قانون تطبیق کړئ، د چا لیاز مه کوئ، ملي ګټو ته متوجه اوسئ. دغه د حل لاره ده. هر څوک چې د قانون ته خپل وړاندې کوي هغه ولېږئ، محکمې ته ولېږئ، جزا ورته ورکړئ. که رشوت خور دی، که قوماندان دی، که وزیر دی، که کشر دی، که مشر دی، ملي ګټو ته متوجه اوسئ. رشوت بند کوي، قانون پلي کوي، چې قانون پلی نه شي تر هغه وخته پورې د افغانستان د پیشرفت لپاره د کوم لاره نه وي.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، د خدای په امان. گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه خپرونه کې مو د یو شمېر اوریدونکو د غوښتنې سره سم په لندن کې د داخله مریضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر امایون ویدی سره د انسانانو د معدې او جګر د مریضیو په اړه خبرې کړې دي، چې ستاسو توجه راګرځو ودغې مرکې ته. محترم ډاکټر امایون ویدی، متخصص امراض داخله، سلام علیکم. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی. جناب دکتر صاحب، با سلسله صحبت های گذشته بازم شنوندای عزیز ما خواست که در ارتباط با بعض مسائل رابطه با معده انسان صحبتی داشته باشیم. اگر اول بگی که وظیفه اساسی معده در بدن انسان چی هسته؟
مفت معوض سلام های خدا به تمام شنوندگاه شما و از طریق دنا به تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستن تقدیم میکنم و امیدوارستم که شما و با همه شنونده ها و تمام افغانای ما در رای صحت سلامتی کامل باشین. قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش مهم از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروبا را که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میده که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هاضمه و یک از مهمترین ارگان جهاز هاضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم به تکلیف معده دچار است. انواع تکالیف معده چی است و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود معده که هست، در معده همونطور که گفتیم که در اونجا عزم غذا صورت میگیره و او خود معده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به عزم غذا و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در عزم غذا کمک میکنه. و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است و همچنان سرطان معده است. یه چیزی مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از تکلیف دارند. در معده، التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شه. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خونسا بسازه و او وقت است که جدار معده را باعث از تخریش کنه و باعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است. و دلیل دوم که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه سیگریت است که و همچنان مشروبات الکلی است. اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشه. و پلوش بعض دوایی است که میتونه که باعث تکلیف معده شه، مثلا آسپرین. بعض دوایی که مسئول التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم معده شه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه که کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ است. گوشت سرخ باعث زیاد باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره و همچنان خود دایت درست که نباشه. بعضی وقتا اگه متوجه باشین بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشته زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده را به وجود بیاره و دیگه زیادتر این چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکلیف معده ما گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای ناکرده سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است که بسیار درد در بین قسمت بالای معده که در قسمت قبرخک ختم میشه و در این قسمت درد پیدا میشه و یا ای که یکان کس جگر سوسی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیاده شدن اسید است و یا ای که اسید معده به داخل میری میشه و باعث جگر سوزی میشه و همچنان علایم دیگه که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علایم تکلیف معده است. و یکی از مهمترین چیز در کالم همیشه باید متوجه باشه باختن وزن است. وزن باختن است و در پلویش کمخونی است که باعث نشان دهنده تکالیف معده است. و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ را یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنند یا این که بسیار یک مواد غلیظ سیاه و یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنند یا مواد در مواد اوقایته خون دیده میشه و یا این که مواد اوقایته بسیار زیاد سیاه میشه چون وقتی که خون در معده باقی میمانه این گلوبین خون همراه تیزاب یک چیه کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میشه اکسیدایزش میشه و و بسیار سیاه میسازه و مواد وقایته بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف میده جلوگیر شود و مردم کدام و مردم به خاطر مواظبت میده کدام کارا را باید انجام بدن؟
من طور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف میده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتری پایلوری و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدن که این میکروب باعث تکلیف میدام میشه و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه، یعنی که پاکیز اوچی است و جایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زندگی میکنه یا غربت اوچی در ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند، اینا باعث تکلیف میده میشن و در پالویش خیلی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتون آدم جلوگیری کنه از تکلیف میده ایست که سگرت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف میده است. خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتانن که آدم جلوگیری کنه، یعنی که یک ریسک یا یک دلیل که باعث تکلیف میده میشه، آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. در پالویش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکوریجات و میوه، یعنی که به حساب ما که فایبر میگیم، یعنی خود فایبر، خوردن فایبر بسیار فایده میکنه از تکلیف میده جلوگیری شه. و دومی که اگر آدم بتانه عوض از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم روز سه دفعه یا چهار دفعه آدم غذا بخوره اما با مقدار کم، و یا کمک میکنه برای این که میده را سرش فشار نده. و در پلیس خوردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیف هایی که دارن و یا ای که نیروفین یا آیبوپروفین همین تابلیت های ضد التهاب رو میگیرن، کوشش کنن که تابلیت ها رو در شکم گرسنه نگیرن و بعد از این که غذا میخورن تابلیت ها رو بگیرن. یه چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف معده جلوگیری شه.
برای تکلیف معده چه قسم تداوی وجود دارد و یا کسی که تکلیف معده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد از برکت تکالیف معده اگر به موقعش پیدا چی شود، دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود، تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف معده میشه، وقتی که کسی که تکلیف معده پیدا کرد یا معده دردی پیدا کرد یا لیور سوزی پیدا کرد، بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی هم که اسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها رو بتن که ترای کنن، کوشش کنن که ببینن که اگه کمک میکنن. اگر اینکه کمک نکرد باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد وایتر رو ماینه میکنن به خاطر از اینفکشن، بعضی ها خون ماینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس چی میکردن که اینجا به نام بریست تست میگن، که میتونن تشخیص کنن کمی انفکشن وجود داره در میده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود، دو هفته کورس انتیبیوتیک، یک هفته کورس انتیبیوتیک میگن، دو نوع انتیبیوتیک میگن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا که تیزار جلوگیری میکنه از ترشوهای تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به که غشای میده پس چی کنم درست شده. یک کورس از چی را میگیره، تابلیت ها را میگیرن و میده خوب میشه. و اگر نکنم مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمره تست کنن که مثلا کمره کوچک را که از طریق یک پایپ واسطه از داخل معده روان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه رو چی میشن، تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنن در جای و در بهترین چی بعد از او درشان نمی دوایی را که به نام یا اوموپرازول است یا لانزوپرازول است یا اسموپرازول است، دو تابلت هایی است که به خاطر تیزاب معده رو کم میکنه و در پولیش غشای معده رو پس ترمیم میکنه درشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده و در پولیش خود یعنی رژیم غذایی رو باید توجه کرد، بسیار زیاد شدید توجه کرد، یعنی مواد که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود خوردنش، مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یام امکان داره تخریش کنه میداره و در پولیش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا رو کم کنن و تا اگر بتانن استاب کنن بل کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شد.
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف معده؟ یعنی کسی که تکلیف معده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا این یک مسئله چی داشت؟
تکلیف جگر خود جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسان است. جگر لابراتوار وجود است و در پولوش در جگر صفرا به وجود میاد. کیسه صفرا به کیسه صفرا میاد و کیسه صفرا به روده 12 انگشته که به ارتباط داره به معده از او افراز می شده اونجا و مواد چربی را مواد غذایی چرب که ما شما می خورید او را چی می کنه؟ هضم می کنه و تجزیه می کنه. تکلیف جگر بنابرای جگر هم تکالیف مختلف داره که از تکالیف مهم از او خودش همی انفکشن است یا که می تانه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و تا E است که باعث انفکشن هایی است که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه، مثلا هپاتایتس A که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس بی که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شود انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس سی همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس ای مثل هپاتایتس ای واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. این هشوچه انفکشن جگر بود. باز در پولیش تکالیف دیگه جگر را موجود داره که مثلا از طریق خوردن مشروبات الکلی به وجود میاد که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنند باعث میشن که تروز جگر شد و در پولیش بعض اوتو ایمون کندشن هم هست که مثلا حالت هاییست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون ایپاتایت هست میگن و در پولیش یکی از چیزهای دیگه که باعث به فیلمند اندقف فراموش که میخواستم بگویم خب این چیزهاییست که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم هست که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه. بلی یک قسمت دیگه هم است که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی او هم به وجود میه و تداوی جگر اگر اندازه مشکل تر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر را میگیره او را میتونه آدم تداوی کنه تا اگر اندازه اما و همچنان بر بعضی هاش واکسینیشن ها وجود داره مثلا بر هپاتایتس بی و هپاتایتس ای واکسین هاست که میتونه بگیرن جلوگیری کنم. و در غیر از اون بهتر است کادم از جگر جلوگیری کنم.
بسیار زیاد تشکر، چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است، یعنی هر کس باید بداند که چه قسم از معده و همچنان از جگر مواظبت نماید. و در مورد جگر در پروگرام های آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض دهسلت، از صحبت عالمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان، امیدوار هستم که کمکی کردستان است باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. خداحافظ.